کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې خبرو پاړه ده، چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وینا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نوې پروسه د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره په قطر کې دی. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې نن له سره پیل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي ولسمشر اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوي د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي. او نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتو ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې نن له سره پیل شوې. دا خبره د زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر نن ازادي رادیو ته کړې. دا د دفتر په وینا دواړه خواوې به د تاوتریخوالي په کمولو بحث وکړي، هغه څه چې بین الافغاني خبرو وربند ته لاره هواروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د امریکایي لوري سره د خبرو بیا پایل تایید کړي، ویلي دي دا خبرې له هماغه ځایه چې درېدلې وي پیل شوې. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې کابل کې و او هلته یې د ملي والد حکومت له مشرانو او د حکومت څخه بهر له افغان سیاستوالو سره د سولې په وروستیو هڅو خبرې کړي. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې له نهو پړاوونو وروسته د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ لخوا وزنډول شوې. ولسمشر ټرمپ هغه مهال د دې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتیری او یولس افغانان وشل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې او لا هم چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ولسمشر اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوي د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي. دا خبره د ولسمشر ماڼۍ نن په یوې خبر پاڼه کې کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلي طاهری نن سهار پارک کې له افغان ولسمشر سره کتلي. دارک په خبر پاڼه کې د ایرانی استازي له خولې ویل شوي چې تهران د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. طالبانو د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ویلي وو چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دوی یو هیئت په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دي. هغه مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی وو په دې لیدنه کې د افغانستان د مسلې پر سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر بحث شوی. نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتو ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. په افغانستان کې د وشل شوي د جاپاني ټبري بشري خدمتګار کارونو ته د درناوي په دې مراسمو کې پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو سربیره د ناکامورا میرمن لور او ځینو جاپاني همکارانو یې ګډون کړی و. د ناکامورا میرمن او لور د جمعې په ورځ کابل ته ورسېدل او هلته یې د جمعې په ماښام له ولسمشر اشرف غني او د افغانستان له لومړۍ میرمنې رولا غني سره پارک کې وکتل. ټاکلی شي د ناکامورا کورنۍ د نوموړي جسد جاپان ته انتقال کړي. ناپیژاند وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ چې پکې د نوموړي له خپلو څو ساتونکو سره ووشل شو. ناکامورا چې روغتیایي ډاکټر و په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په ختیځ کې د روغتیا سربیره د کرنې او اوبو لګونې په برخه کې له ځایي کروندګرو او دهقانانو سره په شریکه ګڼې پروژې عملي کړې وې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړې دي. په دې پیښه کې چې پرون شوې د بریدکوونکو په ګډون څلور تنه وشل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. الشمرانی په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې.
The king said that the Saudi people
د سعودي پاچا وویل چې سعودیان د بریدکوونکو د واشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نشي کولای. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. دا دی برید انګیزه ویل تر اوسه پوری روښانه نه دي. او چارواکی وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته سفر وکړي. د واشنگټن پوسټ رسپانې او د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسونو نن د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې لاوروف به د دې اونۍ د سې شنبې په ورځ له پامپیو سره وګوري او ګمان کوي چې دواړه به په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونې هم وکړي. د امریکایي چارواکو له قبله ویل شوي چې دواړه ډیپلوماټان به د اوکراین، سوریې د وسلو د کنټرول او نورو هغو مسلو په اړه لوکي بحثونه وکړي چې د امریکا او روسیې اړیکې ترنګلې کړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پامپیو او لاوروف د تیر یو کال په اوږدو کې خپلو کې څو ځلې لیدلې او همدارنګه څو ځلې ټلیفوني خبرې هم کړي. لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې پخوانی سفیر په 2018 کال مې مشکل ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې وو، خو دا لا څرګند نه ده چې دا ځل به نوموړی له ولسمشر ترامپ سره وګوري او کنه.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د دې وزارت وایند ناجیه انوری وایي
صحبتهایی که ناشروع میکنن صحبتهایشان مثل یک پروسه است که دوباره از سر گرفته شده باشد، چون او سندی که انکشاف یافته بود از طرف رئیس جمهور ترامپ کاملا باطل است.
خود ولسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون نوی مذاکراتو تا دست خوشبینی شید. پا بخشن سر بل موضوع دا چې د افغان طبیعت درلودونکو جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن ماپښین د یو خاص مراسمو په ترڅ کې جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر اشرف غنی د نوموړي د جنازې مراسمو پر مهال ویل
اېده قاتلین په جهنم تزي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته ورکوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې هڅې پیل کړې چې افغان هوایی شرکتونه له تور لیست څخه وایست سي. د دې ادارې چارواکي وایي
زمونږ داخلي شرکتونه افغاني شرکتونه چې کامیر او اریانا دی هغه کوشش او هڅه د هوانه ملکی هوایی چلن ادارې دغه دا چې دغه پروسه زمونږ لپاره چې دغه په تیاری د لیکنس موږي.
نور راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه لرو ملتیا مو کړی. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې تازه خبرې د تیر مذاکراتو دوام نه دی. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوری د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې دور خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع تمرکز وسی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر ته لاتګ مخکې له افغان چارواکو سره په کابل کې خبرې وکړې. تفصیل د نسیم شفق راپور کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا باطل شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربن او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي.
پیش از شروع هر
نمک نشست دیگه باید موضوع دوایی ده هر دولغنده لپیل دو مخ که باید ده اوربند و پا پاکستان که ده طالبانو ده پتنزایونو پر موضوع بحث بشی. پا قطر که خبر داسی پیلیگی چه ده امریکا و طالبانو ترمنس پا خوانه سند باطل دی. هغه ده منلو ورد ندهی او ده هغی پر بنسرت نور خبری نکیگی. یعنی کمی خبری چی کیگی داسی دی لکه چه لسر هر سه پیل شوی بی.
مثل یک پروسیس که دوباره از سر گرفته شده باشه.
ده افغانستان ده سولی لپاره ده امریکا د ځنګړی استاذی زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنز نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبري بیا پیل شوې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو بیان ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواو ترمنز د خبرو تمرکز د توتريخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواروي. خغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبري پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه پراخې خبري وکړي. په عین حال کې د طالبانو یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم څرګند نه کړ، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري له هغه ځایه پیل شوي چې درېدلې وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقه مندی چې طالبان خی په نظر کې نیولو سره، د دې امید لرو چې هفته لس ورځو کې یا کم و زیات دغه موافقتنامه لاسلیک شي، خپل مراحل پیل کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د ولسمشر ترامپ لخوا لغوه اعلان شوی. خو طالبانو له هماغه وخت راهیسې ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هیواد د رواني جګړې یوازینی حل لاره د افغان حکومت په ګډون د سولې خبري اترې او اوربندۍ.
دوستانو، د امریکا او طالبانو ترمنځ مو د سولې مذاکراتو د بیا پایل په اړه راپور واورید، خو اوس به واورو چې د سیاسي چارو پوهان د دې نوې پروسې په اړه څه نظر لري او څومره ورته خوشبین دي. نسیم شفق د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او همدا موضوع یې ترې پوښتلې ده. ښاغلی پښتون وایي
دغه صلح دا ځل یو تعداد اصلاحات غواړي. کومه صلح چې دوی په اول نو میاشت کې کړې وه، په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېرې نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د ایحت او د امریکایانو تر مابین خبرې شوې وې، د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې، هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې، او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله د یو پټ کې پنه معنا وو.
اوس جناب او جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبره چې کیږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او په خوانی سند یا پرمختګونه چې دی هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغه ته غاړه کیږي چې د خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی درکړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال وو په طالبانو باندې، د طالبانو هم ډیر ضایعات ورکړي دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قرباني ورکړي دي، ضایعات ورکړي دي، بی ګناه خلک هم ډیر مړي دي. اوس طالبان و دې نقطې ته رسیدلي دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه د طالبانو مابین کې یو نوی اختلافات په وجود راغلي دي. یو چې دا کسان د سولې دي سخت لیواله و، یو چې دا کسان سولې ته شک پستر کتل. دا پروسه باید نور شفافه سي، نور باید راوځي د باندې چې طالب عوام حکومت ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسی. درغو چې دا موضوع شفافه نسی، د موضوع صداقت نه واځي کیش.
بله پښتون صاحب، یو خبره دا چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیا هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کم دسی، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه سی خبرې کیږي؟
فکر نکوم ځکه یو تعداد مسائل باندې په شپو شپو په ورځ ورځو بحثونه شوي دي. شاید دا ځل دغه بحثونه په کچه څو ساعته وخت وغواړي، ځکه په مسائلو چې فیصله شوی ده صرف یوازې په هغو مسائل به یو څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چې هغه د خلکو د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپله د طالبانو سپوکو ته خبر ورکول او هغوی په جریان کې اچول یا هغوی د میډیا د خوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغواړي. په مجموع کې عملي والتیا ډېره ده، عوام د خلکو غوښتنه ډېره ده. فکر کوم چې نور به شاید دا موضوع سره رالنډ شي.
او پښتون صاحب، یو خبره ده هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندي کېدای شي د توافق په لیو میاشت نه په کم موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څاورې دلی نه دی خو موږ چیر څور زمخ کې چې ډاکټر صاحب خلزاد ولې دی هغه په خپل خبرو کې او دې مسایلو ته اشاره وکړه دا هغه خبرو او خوشبيني هم دا شی ښکار کاوه چې ګواکې چې هغه سره باید امضا سي او نور د دې وخت راغلي دي چې دا سول سره ټول سي او افغانستان خلک نور د دا غم لړلي حالت څخه نجات ومومي.
د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پایل په اړه خوشبيني شوډله. بیا هم په دې مسله کې تم کېجو بلخ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د بشري حقوقو په اړه خبرې نه کول دوی ته د اندېښنې وړ موضوع ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د افغان سولې لپاره په بین الافغاني خبرو کې باید د بشری حقوقو په اړه پکښ واضح بحث وسی. له دې سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی به تر سولې وروسته دا موارد په نظر کې ونیسي. طالبانو هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې اړه جزئیات به د فیروزه عزیزی په راپور کې وورو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان سولې پر روان خبرو کې پر بشری حقوقو د بحث ټینګار کوي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځنګړې مرکه کې وویل تر دې دمه د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په تړاو هیڅ بحث نه ده شوی چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده. دا وایي یوه موضوع چې د افغان سولې په تړاو د امریکایانو او طالبان ترمنځ پرې هیڅ بحث نه دی شوی هغه دلته بشري حقونه دي. خو که چیرې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې وشي زموږ غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې د سیاسي هوکړې وروسته دی د بشري حقونو د رعایت لپاره هڅې وکړي. هغه اکبر وایي په هغه صورت کې به روانو خبرو ته د سولې پروسه ووایي چې اوربند او بین الافغاني خبرې وشي. نوموړي ټینګار کوي چې دواړه خواوې باید خلکو ته د سولې تر هوکړې وروسته د ټولو بشري حقونو د خوندیتوب او نړیوالو کنوانسیونونو د پلي کېدو په اړه ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ له نهو پړاو خبرو کولو او یوې مودې ځنډ وروسته اوس په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو نوی بهیر پیل شوی دی. تر دې وړاندې دواړو خواوو ترمنځ په څلورو مشخصو مسایلو خبرې کړي چې هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل، اوربند، بین الافغاني خبرې او د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وایي چې د سولې د هوکړې په تړاو به ټول مسایل له خلکو او بشري حقوقو کمیسیون سره شریک کړي.
د سولې توافقات په هر مرحله کې به له خلکو سره شریک کیږي او په اخر کې به خلک د سولې په اخري توافقات باندې تصمیم نیسي. د افغانستان د خلکو حق دی او هیڅ کوم حق نه لري چې دوی د دې حق نه به برخه کی او دوی د دوی نظر وانخلي په دې برخه.
له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو اسول شوی غږیز پیغام کې منی چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د بشر حقوقو د خوندیتوب په اړه څه نشته خو وایي چې تر سولې وروسته به دا ټول مسایل په نظر کې ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زمو شخل ازادی رادیو ری دوستان، ازادی رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنی چپا دولس شپشنوی او د افم پر سال شهر 15 سبا پر ټول هیواد کې صفه وځي ورېدل سي. د افغان تابعیت لرون کې جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن مپشین دی ولر خاص مراسم په ترڅ کې جاپان ته انتقال سو. په هغه مراسم کې چې لحمدی کبل د کابل حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو دولتي چارواکو برخه اخیستي وو. شغل غنی په خپل خبرو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا وژون کې باندې ول کې جواب د قانون منګولو ته سپارل کېږي. دغه مراسم ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی و چې راپور جوړ کړی دی. هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس سب خبرونه ته شرغلی.
ډیره مننه غلی ظاهر. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ویلي، ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کوي چې افغان امنیتي ارګانونه به د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژون کې پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن شنبه ماسپښین د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جاپان ته د ډاکټر تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال د مراسمو پر مهال وکړي. هغه وویل
اې د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو، پولیس او امنیت به تا خائنان پیدا کیی او در قانون منگوله تیور کیی.
خاغل غنی ویل چې تتسو ناکامورا خپل ژوند د افغانستان خلکو ته وقف کړه او هغه کارونه یې ترسره کړل چې د هر افغان هیله وه. نوموړي دا د افغانستان او جاپان ګډ اتل یاد کړ. ډاکټر تتسو ناکامورا د چهارشمې په ورځ په جلال آباد کې په یوې حمله کې ټپي شو چې لږ وروسته بیا د سختو ټپونو له امله سای ورکړه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګنی رسمي ته ویلي وو چې د ډاکټر تتسو ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم دا حمله یوه تروریستي حمله ګڼلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا 23 کلن وو. د په افغانستان کې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم د یوې مرستندوی ټولنې رئیس هم و. هیریدنی و چې ډاکټر تتسو ناکامورا جسد پسې د کورنۍ غړي میرمن او لور یې له جاپان نه غلی و. بلې غلی زیر
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردې سو دوستانو چې د جاپاني مرستندوی ډاکټر تتسو ناکامورا د جسد د انتقال مراسم په اړه موږ ته راپور ورکړ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي هڅې پیل کړي چې افغان هوایی شرکتونه له تور لیست څخه وایستل سي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د رواني دسمبر میاشتې په 2مه د نړیوالې هوانوردی سازمان په دې اړه پلټنې پیل کړې چې دوی اونۍ وروسته به یې پایلې معلومې سي. د چارو کارپوهان دا اقدام د افغانستان د اقتصاد لپاره هم مهم بولي او په غوره مدیریت ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د دسمبر 2مه د ملکی هوایی چلن له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وای دا ورځ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې هم ونمانځل سوه. د دغې ادارې د مطبوعاتو غړي شیرشاه شریفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تور لیست نه د افغان هوایی شرکتونو د ایستلو چارې پیل کړې دي.
نړیوالې هوانوردۍ سازمان لخوا یو تفتیش شروع شوی دی چې په 2 دسمبر باندې شروع شو. د 2 دسمبر پورې به دوام وکړي. هغه د دې په خاطر باندې چې زمونږ داخلي شرکتونه افغانی شرکتونه چې کامیر او اریانا دی هغه کوشش او هڅه د هوانه ملکی هوایی چلن ادارې دغه دا چې دغه پروسه د منځ لاړه چې دغه به تیاری د بلیک لیست نه ووځي.
د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې دا مهال یوازې افغان هوایی شرکتونه انقره، استانبول، دوبی، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته پروازونه لري. د دغه ادارې چارواکي زیاتوي چې په راتلونکي پسرلي کې به د آریانا افغان هوایی شرکت په اډانه کې د باختر هوایی شرکت هم فعالیت پیل کړي. شیرشاه شریفي وایي چې په 24 ساعتونو کې د افغانستان هوایی حریم کې 300 الوتکې تګ راتګ کوي چې په هر پرواز افغانستان ته شاوخوا $100 ټیکس راځي. افغان حکومت وایي چې د هوایی حریم د بایو د لوړولو لپاره 2 اونۍ وړاندې افغان پلاوی دوبۍ ته تللی وو او د نړیوال هوانوردی له سازمان سره په دې اړه خبرې کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دغه بایه 950 امریکایي ډالرو ته لوړه سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان له تور لیست نه د افغان هوایی شرکتونو او هوایی حریم فیس لوړېدل ښه زیری بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی د عوایدو راټولولو په سم مدیریت ټینګار کوي.
حکومت باید د دې لپاره نه تنها سیستم رامنځته کړي، بلکې مسلکي اشخاص او په خپل ظرفیت لوړونه د دې لپاره ډېره مهمه ده تر څو موږ وکولای شو چې د هوایی چلن چارې په سمه توګه مدیریت کړو او اېدی هم باید په سمه توګه راټول کړو.
خغلی جیلانی وای افغان هوایی شرکتونه باید نړیوال معیارونه مراعات کړي چې له تور لیست نه د ممکنه وطن وروسته دغه شرکتونه یو ځل بیا تور لیست ته ولاړ نه سي. افغان هوایی شرکتونه په 2010 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل او اروپا ته لا پرواز کولو مناسول.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 40 0998 225 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
زموږ خلاصه د ریډیو اوري. جرمني غوړي هغه پناه غوښتونکو خپل هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې یو جرمونه ترسره کړی دی. د هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استول، خو اوس غوړي چې سوریه وال هم خپل هیواد ته ولېږي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط اسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شیعه اړخو له لوري وروسته لدې وشو چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لوري یو شمېر لوی جرمونه وشول. د جرمنی د ایالتونو د کورنیو چارو وزارتونو د کنفرانس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمنی په شمال کې لیوی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریوال خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمنی څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. ګروت په عین حال کې ومنل چې د دې پریکړې عملی کول به اسانه کار نه وي، ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه دا ده چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تربیر تستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې لپاره د سوریوالو د استلو بهیر درولې وو. د سوریه په جګړه کې و ډیر زره تنه وشل شوی دی. جرمنی د سوری پناه غوښتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لورې د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوږي کمه کړې ده.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لوروپا تر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
آزادی رادیو پر منځنۍ څپه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبوجه پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 13.5 صفه اوریدلای سي او دغه راپورونه پکې تعقیب ولای سي. اوس پښتو ستاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
زين رحمت کندهار تخصص سره په تماس کې هم لرم چې دا نو پیغام خوښته کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب سوالي کې لاندې غنډه ورود کې وکړه جوړیز نو په دې کې چې دغه نه درغلي شوه د کوم نتیجه انجنيران سره له څورې وړاندې هغه د ټکدار کوو وای چې کله شي خټه ورته چې خپل صاحب مشتاق څنګه وای او دلته په سمیت څه کاري دي به شي بس کله اکثر باندې موږ ګولو لږه دا به شي کار درغلي شوه د خلنه لرم چې تر مروته ورغانو پر زموږ आवाज ورسېږي د دې کارې ویناج وروسته تر څو زموږ ملت کلپات یا بایزات ژوند خوندوس.
زه د ورګون د ولسوالۍ نه اجي میرولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم بیر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کې هغه ټول په دې باندې خپا او سخت غم یې درته رسېدلی دی. ناکامورا یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بل خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوند سړی یې مرکه چې دا هیڅ نسیاسي نو یو حکومت کې کارونه کړم، نه یې نور داسې کارونه کړل. خاص د افغانستان خلک ته خدمت کړ، د افغانستان خلک دې دا پوه شي چې زموږ ګاونډي هېوادونه زموږ سخت دښمنان او د زموږ د کار واسطه خلک که خارجیان دي چې د افغانستان آبادي کو یا داخلي خلک دي ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا پکتیا دا تمکنه ولسوالینا سمی الله خلینی تندر خبرې کوم. وختنه می دا ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا دا چې په هیواد کې دا ټول ولسم پاسو خونکو لپاره دی د لسان زمينه برابر شي ترته په ټول هیواد کې ټول ولسم پاسو خونکو په لسان بدل شي او د ولسم پاسو خونکو په مشول کې تبدیل ما هیڅ زیاتواله نه راغله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو سره شریک کړي وو، نظرونه مو شریک کړي وو، موږ هم دا د درته خبره کړه. په دې سره رسیږو د خبرونې نیمایي برخې ته. زموږ خبرونه له همدې عملري په پاتې برخې کې به اونیز پروګرامونه واوري چې دغه پترس کې یو هم د حقیقت څخه پروګرام دی. په دې پروګرام کې به په دې خبرونه کې د کابل شهر د هوا د ککړتیا پر موضوع باندې تاسو ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د یو چارواکي مرکه درواورو. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه تورسو ورزو د اجمل انت خدمت مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر وایي په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نن له سره پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادۍ رډیو ته په یو پیغام کې د امریکایي لوري سره د خبرو بیا پیل تایید کړی او وایي چې دا خبرې له هماغه ځایه چې درېدلې وي بیرته پیل شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ولسمشر محمد اشرف غنی ته تهران ته د طالبانو د پلاوی د روسي سفر په اړه معلومات ورکړي. د خبره د ولسمشر مانی نن په یوه خبر پاڼه کې کړی دا ویل دي چې خغلی طاهریان نن سهار په ارکیلا ولسمشر سره کتل. نن جاپان ته د ډاکټر ناکامورا د جسد د انتقال په مناسبت کابل د ځانګړو مراسمو کوربه و. په افغانستان کې د وشل شوي جاپاني ټبري بشري خدمتکار کارونو ته د درناوي په دې مراسمو کې پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو سربیره د ناکامورا میرمن لور او ځینو جاپاني همکارانو ته ګډون کړی و. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا متحده ایالاتو د فلوریدا په ایالت په پوځي اډه کې څو کسان په ډزو وشلي. په پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته نور ټپیان دي. او چارواکي وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې لپاره په دې اونۍ کې واشنگټن ته سفر وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولی سئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خطر پر دې ساو سپورتي خبرونو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غلام حیدر جیلانی د والیبال لوبډله د کامیر لوبډله پر وړاندې دوه په صفر بری خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخې غړي مجیب الرحمن قرزادنن ازادي رادیو ته وویل وروسته لیبي ونی د غلام حیدر جیلانی د والیبال لوبډله د هیواد په کچه د والیبال د غوره لوبډلو ترمنځ د خوس یلی وروسته د کامیر لوبډله ته په مات سره د دې لیک پایلو به تل هرومونده. د خاغلی قرزاده په خبره د غسیالی چې د روانې لمریزې میاشتې په اومه نیټه د ننګرهار، بلخ، دایکندي، میدان وردګ او لغمان ولایتونو د دیر کلپونو ترمنس پیل شوی وی په خپل کې سره سیالي وکړي. د خراسان فوتبال اتل لوبډله د افغانستان د شمال زون د اتلانو د لیک اتل شو. د افغانستان فوتبال فدراسیون د لوب مسول حلیم شرزاد نن ازادي رادیو ته وویل د لوبي د جوزجان په ولایت کې د سمنګان، فاریاب، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د اتل لوبډله ترمنس په لار چول شوی وی. د فاریاب ولایت د خراسان لوبډله پرته کوم مات د 12 امتیاز په ترلاسه کولو سره د دې لیک اتل ولي خپل کړه. د خاغلی شرزاد په خبره د لوبي د اقرب میاشت په 28 نیټه د کابل په ګډون وو زونونه کې پیل شوې وي. د دې لیک وروستۍ مرحله لوبه د هغو لوبډلو ترمنځ چې خې امتیاز ترلاسه کړي وي لس ورځې وروسته په کابل کې ترسره شي. او د اسپانیا هیواد لا لیګا لیک د شپاړسمې اونۍ په لوبه کې نن مازیګر ریال مادرید د اسپانی ول سره او بارسلونا بیا نن شپه د ماریوکا فوتبال لوبډلې سره لوبيږي. د ریال مادرید او اسپانی ول فوتبال ټیمونو ترمنځ نننۍ لوبه مازیګر 4:30 بجې د افغانستان په وخت د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي سانتیاګو کې ترسره کیږي. بارسلونا او ماریوکا فوتبال لوبډلې بیا نن شپه 12:30 بجې د بارسلونا په کورنی لوبغالی نیو کمپ کې دیوبل پر وړاندې میدان ته ښکته کیږي. بارسلونا د جدول په لومړی، ریال مادرید په دوهم، سویا په دریم، ریال سویداس په څلورم، اتلتیک بلباو په پنځم او اتلتیک مادرید بیا د اسپانیا لا لیګا لیگ په شپږم ځای کې شتون لري.
اوس ورسیدو د اونیزو خبرونو د خبرېدو وخت ده. په همدې ترتیب سره به حقیقت صدای اور پسې تاندې څنګ واوري د خبرونو مو تر پنځو بجو دوام کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستيال خغلی عزت الله صدیقی ډیره مننه چې ازادي رادیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت یې نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش تاسو کوئ، هوا چې معلومی، په هغه اساس که راته ووایاست چې دغه هوا څومره ککړه ده؟ د کابل
هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرام په 1 متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده. اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د 10 ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکي دستګاوې دی په کابل کې نه لري. دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپلو هیوادوالو، خپلو ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعي وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجه د شپې کې دا هوا هموغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دې نه هم حالت بدتر حالت ته هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه یې ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوا یې په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بېساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چې شته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي، په 24 دقیقو کې په 1 ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه ایمیشن، هغه دود، لوګی وزی، او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داس دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه دن مخام څخه د دینه ډیره زیاته استفاده کی دا هغه مهم او اساسی عوامل د هوا د ککړتیا
دي. صدیق صاحب زین راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان په یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړ شوې دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور کوم واورېدو پر رسنیو کې نشر شو او 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډیر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي، نو دا طبعاً چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه ښودلې وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دې وینه ټیسټ شوه او د دې عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شول.
یعنی یو سبب کېدای
شي، یو سبب یې کېدای شي، بالکل دا موږ منو.
بله صدیق صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه او څه پلان کې دي؟
د مخنیوي لپاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګ د هوا ککړتیا هم لره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتما په رئیس جمهور د ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړ چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینت څخه تایید شو چې په هغو کې دیار له سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 25 وزارتونه او دولتي ادارې د دې تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار له سکتورونو کې 10 برخه به نوي چې په هغه کې نوي ځای په ځای شوی. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي یو دو درې تر 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به کولای شي تطبیق یې څنګه چې لازم ده؟
بالکل دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزه شته، د بودیجې ستونزه شته، د ظرفیتونو ستونزه شته، د امکاناتو ستونزه شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډیرم دې ته کتلې چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خود دې پلان سره به دغه روانت لګنور هم ګړندای او چټکی او موږ به حمایت کوو. نور هم همدارنګ د نور وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپل بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقی، ستاسو اداره د 14 کال کې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان او چوس تاسو تازه جوړ کړ؟ څه مشکل
په دې کې؟ مختلف عوامل دي. یو خو خپل چې دا اداره نوې و د اول نه چې را پیدا شو، ته درې څلورو کلونو پورې دا اداره خپل په حکومت کې چانه پیژندل چې د به نقش څوي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته د غې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږو اووه کاله چې کیږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح کې او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي، د دې موضوع اهمیت زیاتیږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندویو موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژه هم ډیر وې، تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړی. متاسفانه چې هغه فرصت هم نه لاسته
راوړل. لړمحال اقدامات چې وکولای شي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کړي، هغه څه دي؟
لند محاله مک لکه څنګه مچ مخک هم یادونه وکړه ځنه ک لند محاله پیشنهادونه جوړ کړی دی هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې همدارنګ د عامه نظم د ترانسپورت د ښار د پاره په دې کې ځنه اقدامات مو ورته وړاندې کړی دی همدارنګ د گازو بای قیمت د ژمی په موسم کې باید ثابت وساتل شي قیمت لوړ لاړ نشي او په کافی اندازه په بازار کې گاز شتون ولري همدارنګ درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله شي د
خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سی خپل سره توګه باندې شار شي وسوځي بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي مثلا د خښتو د پخولو په پټیو کې دغه مخول نه نیول کیږي
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته اجتماعي موضوعات یې شته ټولنیز مسایل لري په دې باندې موږ کار پیل کړی دی موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي موږ دا چاته نه شو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي ځکه دا د حل لار نه ده ځکه اقتصاد په ټپه درېږي ټولنه په ټپه درېږي دې سره اما موږ په دې باندې یو چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو د دې بدیل لار څه شی ده نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو جریمه یې کړو عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پرې باندې روان
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوایي ډېره ککړه سوې ده هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي
زما پیام درنو ښاریانو ته هیوادوالو ته دا دی هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي په د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې لپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه مهیله داده هغه چې بلند منزلونه لري کولای شي چې لږ نور د چاپیریال د پاره ډیر اندک سرمایه‌ګذاري وکړي او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دیت هم پاملرنه وکړي تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو دا به د یوې ادارې د پاره ډیر ستونزمن وي
ډیره مننه صدیق
صاحب شکر مننه تاسو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي
زه ډیرو ګرځیدلم چې زه کار پیدا کوم زه ونه توانیدم په دې باندې
متاسفانه د موږ ځوانان کله چې د پانتونو نه فارغېږي دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کوي
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي
لږ کله اصلا د کار نه یې کړی د یو کال کار کړی نه کله تکرار کړی
سړی باید وګوري چې دا باید چې کار پیدا کړي ولې پیدا کړي دا باید نه پیدا کړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړی زه رویا مادومی وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې همایون هوا دې را اوروي
په افغانستان کې ډیر ځوانان دندې نه لري او اوسګار ګرځي یو علت دوی دا ګڼي چې د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر د کار فرصت نه ورکول کیږي دوی وایي سره له دې چې د پوهنتون اسناد هم ورسره وي خو د کاري تجربې نه درلودل دوی کلونه کلونه په کور کې نه وي محمد شعیب افغان هغه ځوان دی چې د دندې په پیدا کولو پسې ډېره خواري کړې، خوایي څه یې لاسته ورنغلل.
زه ډېر وګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه وظیفه پیدا کړم، زه نور مخته ولاړ سم. زه ونه توانېدم په دې باندې چې ما ته څوک چانس راکړي، نو بالاخره زه راغلم. بس شخصي کاروبار باندې مې شروع کړل چې دا هم ډېر په ضعیف حالت کې ده، او دغه ډېره لویه ستونزه ده چې یو ځوان ته د کاري زمینه مساعده نه سي، هغه کار ونه کړي، نو دی به د کاري تجربه له کومه کړي. نو غوښتنه مې دا ده چې دغو کومو شرکتونو یا دولتي پوسټونو نه ستاسو ځوانانو ته چانس ورکړي چې دوی خپل ځان وازمایي، دوی چې کارو کې تجربه به ترلاسه کړي، دوی تجربه له کومه کړي.
د کابل اوسیدونکی ګلولي آرین وایي دا چې نن سبا ډېر ځوانان وزګار دي او په وړاندې کاري فرصتونه کم دي، ځکه خو دولتي او خصوصي ادارو د کار شرایط لوړ کړي دي.
تر ټولو لوی عامل یې د کاري فرصتونو کموالی ده، خصوصا د پورسپاتو ټولنو یا هیوادونو کې کله چې کاري فرصتونه کم وي، نو بیا خصوصي پانګوال یا دولتي دندې چې کومې دي، نو هغوی خپل شرایط ډېر لوړ ټاکي. د دې لپاره چې دوی ته د کارکوونکو تقاضا زیاته ده، کاري فرصت کم ده، خلک زیات بې دندې دي، نو دوی ته زیات خلک هڅه کوي چې دغه پوزیشن یا دغه سرته راشي تر څو کار وکړي.
اوس چې کاري تجربه د دندې د پیدا کولو لپاره یو لازمي شرط ګرځېدلی، ډېر ځوانان په دې خاطر چې دنده پیدا کړي له ځانه هم په سی وی کې د کاري تجربې خبره لیکي. د غزنی اوسیدونکی عبدالحق دانش په دې اړه وایي،
خلک دې ته مجبوروي چې راځه وي، لیکن حتی ګوري دې نشته تجربه کړې ده، خیا خو هغه پوتان کې استعداد ورک د تجربه غواړي. نو ډېر ځوانان دې لپاره د خپل استعداد وخی خلکو ته یا غورګان ته نو درواغوی مجبوروي. دا هم بسته دي د موږ دي اورګانونو د موږ دي مسول سرڅوک ارز جاي کار غواړي، دا دي دی په واسطه ځوانان دي درواغو ته مجبوريږي. نو که هغه ځوان سل نوې لپانتونه فارغ سي، کار تجربه چیر تر لاس کی، نو دا درواغ وای.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد وای، دوی که څه هم په حکومتي ادارو کې د ټولو ځوانانو د جذب توان نه لري، خو هغه ځوانان چې کاری تجربه نه لري ډیر کله د لوړو بستونو د تر لاسه کولو هیله پزړه کې پالي.
د ملکی خدماتو بستونه چې دي د ګمارنې ټول هغه لازمي او ضروري موارد چې دي د ملکی خدمتونو د کارکوونکو په قانون کې او طرز العملو کې راغلي دي، هغه بستونه چې اول او دویم بستونه دي، عمومي ریاستونه دي او عادي ریاستونه دي، هغوی ته برسیره پر دی چې باید دوی تحصیل ولري، د افغانستان تذکره د تابعیت ولري او تجربه هم ضرورت ده. نور سطح مدیریت متوسط بستونه دی چې هغه دریم او څلورم بستونه دی چې هغه هم هغه اجرایی فعالیتونه کوي، تخصصي کارونه کوي، هغه ته بلا شک چې تجربه ضروره ده. خو هغه مقطع ورودی بستونه چې موږ ورته وایو، پنځم او شپږم بستونه چې هر کال د کانکور له طریقه په ټول افغانستان کې آزموینه اخیستل کیږي او خلک د هغوی له طریقه ګمارل کیږي، هغه ته هیڅ تجربه ضرورت نه نسته. متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پانتونونو فارغیږي، دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي. نو د ما هیله دا ده چې ځوانان هغه مراحل باندې ځان پوه کړي، او کله چې دوی فارغیږي هغه اول د اول قدم بستونه شروع کړي، پنځم او شپږم، بیا وروسته وروسته دوی تجربه اضافي کیږي، بکیږي چې ریاستو عمومي ریاستونه ځان کاندید کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي، د هغو ځوانانو په ډله کې چې کاري تجربې نه لري، ډېر د لوړو استعدادونو کسان هم شته چې په کار د ادارې هغوی ته د کار کولو یو فرصت ورکړي.
کوم ځوانان چې تازه د لوړو زده کړو فارغېږي، کېدای سي هغوی کې زیاتره کاري تجربه ونه لري، خو د هغوی په منځ کې ژمن، مستعد، لایق، پوه او تکړه کسان به تابان وي. زما په نظر ادارات باید د دغې ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپل امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي کړي، اجرات ارزیابي کړي او کارکر دې ارزیابي کړي. که چیرې مناسب و دوی ضرورت یې پوره کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای، ښه در ښه، او که نه سوای کولای، بیا نو لږ وروسته کولای شي اداره په اړه تصمیم ونیسي.
خو د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي، هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډ لارې هم د سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولری هر اداره هر اورګان د کتور زین ول تستاسو د تجربه پختنه ډیر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټیکنالوژي دور کې خلک خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، وایي څومره ماهر ده، څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړې، یا مې لس کاله په یو اداره کې کار کړی ده. لس کاله اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دا هم یو کار لس وارې تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت ولري، ښه مهارت هم ولري، نو دا ډېر کومک در سره کوي. مهارت تکرار نه ده، مهارت کې ته همیشه ځان لوړوي، یو څه زده کوي، نوی کوي، نور مخته ځي، او مهارت په خپله تجربه درته زیږوي. نو سړی باید اصلي منبع پیدا کړي، اصلي سرچینه پسې وګرځي. که ته مهارت ونه لري، بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کېږي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
د چویل یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي، او د تجربه د نه درلودلو په خاطر دند نه ور کوي، او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
پیمان صاحب، دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري، نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده؟
ډېره مننه. خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنه د پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچوو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي، ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي، دوی د افرادو اشخاص او هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي. نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي، خو عملي تجربه نه لري، چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار دی.
خپله دولت یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولای شي؟
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونه کې باید تغییرات راولي. دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري. دوم، تحصیلات عالی وزارت باید د هادونو سره په تماس کې، اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته، خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وشي، ځکه چې یو محصل چې صرف منهج دی چې یو کارآموزي دوره پوره کړي، دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي، اما په اداره کې دنن دوی سره کار نه اخیستل کېږي، دوی ته کار نه شول کېږي. دنن عدالت باید هم دوی باندې کار وسی. یو ش خوانی تکړه مامور چالت کار کړي، دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل سي چې روزانه دوی ته لار وشي، کار وشي، چې سار مشت کارونه کو، مازیګر سره کارونه کو، غرمه سره کارونه کو، دا پروژه څنګه مخته بیایو، اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کېږي، مکتوبونه سره هم لیکل کېږي، مثلا دا مسائل. اما په خپل اداره کې چې کوم کارآموزی یا انټرنشپ برنامه سته، هغه نو د نهادونو دخوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په دا کارآموزي برنامه کې شوالی راسي. نو دلته یو سهولت رامنځته کیږي چې ځوانان پوه سي چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې، کوم مهارتو ته ضرورت شته، بیا دوی کولی سي لاړ سي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي.
ځوانان څنګه کولی شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي، او دوی که ادارو ته ورځي په دې خاطر له دندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري؟
دلته په داسې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته، هغه کسان ته چې غواړي بالاخره په آینده کې کار دنده پیدا کی، دوی ته پکار ده چې مثلا د پوهنتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو په روزلو باندې باید دوی پانګه اچونه وکړي. دوی باید کوشش وکړي تنه په دې باندې ځان مهن حسر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي، د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانهګي وکړي. دوی باید په اجتماع کې دخیل وسي، دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکړي، دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي، په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکړي. بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادونه سته د ځوانانو نهادونه سته، هغوی سره اړیکه ولري، هغوی سره کارونه وکړي. دا شان ټول د دوی په د مهارتونو او پوهې باندې اضافه کړي، او کله چې دوی د یو وظیفې دپاره اپلای کړي، که دوی ته وښیي چې ما د پوهنتون تر څنګ دا نور کارونه هم کړي، دوی منحص د یو فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهرېږي. بعضې مهارتونه دي لکه د خلاص سوانه یا سی وی لیکل دي، چې څنګه ته یو ښه سی وی ولیکې، کارموندنه څنګه ترسره کېږي، د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سي، انټرویو تخنیکونه دي، دا شان دي چې دا فعلاً په علمي توګه تدریسیږي. اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه شته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي، او همچنان آنلاین په انټرنیټ کې ډېر مواد شته چې تاسو کولی شئ زده کړئ، چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي. داسې هم نشته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغېږي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي، بعضې کار پیدا کوي. سړی باید وګوري چې دا بعضې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي، دا بعضې نه پیدا کوي. نو تنها تجربه د کاري داسې نه کېږي چې ته باید یو ځای کې استخدام شي، تا ته معاش وټاکل شي، بیا ته لاړ شي تجربه ترلاسه کړي.
مخکې لدی چې تی دی حتی ورسی باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي، هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره برابر کړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره.